امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي
السلام علیکم په ننګرهار کې د رمضان کپ کرکټ په سیالیو کې د پرلپسې چاودنو لامل اتتنه وجل سی ودي او درې څلويش نور زخمیان دي د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا لس نیم بجې د جلال آباد ښار د بیسود په پلته څیرمه د کرکټ په لوبغاړی کې د رمضان کپ پیل سوی وو او سیالیو پر مهال درې پرلپسې چاودنې وسوې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی همدا اوس د جلال آباد ښار څخه د ټلیفون په کرښه راسره دی د پیښې وروستی حال به د هغه سره واخلو ذبیح الله صاحب د پیښې وروستی حال څه ده
مننه تشکر دغه درې پر لپسې چاودنې بیګا شپه یو لس نیمې بجې په جلال آباد ښار کې د کرکټ د لوبغالي په منځ او یوې په دروازه کې شوې ده چاودنې داسې مهال شوې دي چې لوبغاړي د کرکټ په سیالۍ بوخت وو او سیالبینې خوا ته ناست وو په دغه چاودنه کې د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په وینا چې اته کسان وژل شوي دي او درې څلوېښت نور ټپیان دي چې په وژل شوو کې هدایت الله ظهیر په نوم د دغه رمضان کپ سیالیو سنبالونکي هم وژل شوی او د لغمان د ښاروالۍ مرستیال هم په دغه چاودنو کې وژل شوی دی په درې څلوېښتو ټپیانو کې د اوو کسانو روغتیايي حالت هم د ننګرهار د سیاتانی چارواکو نازک ښودلی دی چارواکي وایي چې دغه پیښې دوی دننه په لوبغالي کې شوې دي او دوی د ریکشا موټر نه د ریکشا موټرسایکل نه په استفادې سره د لوبغالي په دروازه کې شوې ده چې ډېره مرزوب لامدغې د دروازې چاودنې اړولې ده کله چې د هغه چاودنو نه خلک ټپیان را وباسي او په همدې ځای کې تجمع کېږي نو دغلته درېیمه وروستۍ چاودنه شوې ده چې ډېر تلفات همدې اړولې دي وسلوالو طالبانو په دغه چاودنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي خو په ننګرهار کې وسلوالې ډلې ډېرې حاکمې دي چې یوه داعش او بله وسلوال طالبان دي طالبانو دغه پېښه نه ده منلې
ډېره زمن مننه ذبیح الله صاحب چې د پیښې وروستی حال مو راکړ
مننه
د کیوبا چارواکو دولتي رسنیو ویلي چې نن د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې یو مسافر وړونکی الوتکې د لوېدو له امله د سلو څخه زیات کسان وژل سوي دي او یوازې درې کسه مسافر وژل سوي دي چې سخت زخمیان دي دغه بوئنګ اووه سوه اووه دېرش ډوله الوتکه د هوانه څخه سار په یوولس بجو پرواز وکړ او هلوګن ته په لار وه چې د پرواز کولو لږ وخت وروسته ولوېده په دغه الوتکې کې شاوخوا یو سل پنځه تنه مسافر سپارول او څلور ماشومانه پکښې ول چې او دینه علاوه نه کسه د عملې غڼې هم پکښې ول رسنیو دا راپور ورکړی چې په وژل سوو مسافرو کې د عملې په ګډون پنځه بارانیان هم شامل دي د امریکا د ټکساس ایالت چارواکي وایي چې د سنټا فې په یو ښوونځي کې یو ولس کلن ځوان ډزې کړي لس کسې وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي د ټکساس ایالت د والي ګریګ ابوټ ویلي چې پولیسو د مشکوک وسلوال کس د کور څخه چاودیدونکي مواد او د هغه موټر هم موندلی دی چې په ښوونځي کې د ډزو پر وخت استعمال سوی وو امنیتي چارواکو ویل دی چې مشکوک کس د میټرو سپاکټورس نومیږي چې ډزې کړي نیولی دي والي البوټ وویل چې دغه مشکوک کس د ډزو وروسته د دې نه درلوده چې ځان هم ووژني خو پولیسو ته ویلي چې د دې حوصله یې بیا نه درلوده د ټکساس ایالت په سانټا فی ښوونځي باندې وسلوال برید په داسې حال کې کیږي چې په متحده ایالاتو کې د څو میاشتو راهیسې د وسلې پر کنټرول باندې جدي بحثونه روان دي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شفافو او باور وړ انتخاباتو ترسره کولو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني هڅې ستایلې دي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلي پمپیو دغه موضوع د پنجشنبې په ورځ ناوخته د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په ټلیفوني تماس کې بیان کړی ده د مصر حکومت ویل دي چې د رفاه سرحدي دروازه چې غزې له مصر سره نښلوي د روژې په میاشت کې د فلسطینیانو د تګ راتګ لپاره پرانیستې ده د مصر جمهور رئیس الفتح السیسی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سرحدي دروازې پرانیستل په غزه کې د وړونو بار راکمول دي مصر دغه اقدام څو ورځې وروسته لاغه کوي چې اسرائیلي پوځیانو په غزه کې نه شپېته فلسطینیان ووژل او څه د پاسه 2500 تنه نورې د غزې تړانګې په سرحد کې ټپیان کړل. د تېرې دوشنبې په ورځ په زرګونو فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د لیږلو په اعتراض پراخې مظاهرې وکړې چې بیا دغه مظاهرې د اسرائیلي ځواکونو سره په تاوتریخوالي بدلې شوې. د برتانیې صحیح چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې یو پخوانی جاسوس چې په مارچ میاشت کې د اعصابو په فلجولو مادې مسموم کړل سوی و پرون له روغتونه څخه رخصت شو. سرګی سکریپال او دغه لور یولیا د مارچ په څلورمه د انګلستان په جنوبي ښار سالزبری کې په بېسوده حالت کې ومنل شول. یولیا تیره میاشت له تداوی وروسته له روغتونه څخه رخصت کړل سوی و. په هغه پیښه کې د پولیسو یو افسر چې هم د سکریپال مرستې ته ورغلی و په نشه سوی و چې هغه هم له روغتونه څخه رخصت سوی. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ آشنا راځي.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. در نوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې په ملاتړ د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو لپاره کار کوي. د دې شورا ویان وایي تر اوسه لا د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ د انډونیزیا د بګور په ښار کې زیرې اړخیزې غونډې پر مهال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د دغو دوه هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ هم د یوې ګډې غونډې په جوړېدو موافقه کړې وه. د سولې عالي شورا وایان سید احسان طاهري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس دغه شورا د دغو دوه هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو لپاره کار پیل کړی دی. د سولې د عالي شورا وایان وایي دا لا څرګنده نه ده چې دغو دوه هیوادونو د دینی عالمانو غونډه به په سعودي عرب سان کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس په نوښت د اسلامي هیوادو د دینی عالمانو د غونډې چې د جوړې په میاشت کې جوړیږي ته مخه او یا هم روسه جوړ شي.
اما یک پروسه است آغاز شو.
دا یو بهیر دی پیل شوی دی. ان شاء الله د افغانستان خلکو ته ګټور دی. په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدو لپاره ګټور دی تر څو هغه شپیر پاکستانی دینی عالمان چې په افغانستان کې جګړه جهاد بله او په پاکستان کې جنگ سره مخالفت کوي هغه په دې پوښي چې کله په یو هیواد کې جنگ او جهاد پاړه بحثونه کیږي ګاونډي اسلامي هیواد هم د دغه هیواد سره یو
برابر به کشور است.
خاغل طاهری وای چی په اندونیزیا کې د زه هیواد د غونډې په پای کې په خبره شوې اعلامیه کې د پیغام پاکستان په نوم د اتلس سو پاکستانی دینی عالمانو په توا هم تایید شوې ده. تیرونی د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو په یو ګډه غونډه کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه رسیدو لپاره خبرې وکړې او یو دولس مادهیز پریکړه لیکي خپور ک. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په پام لرنی د چارو یو شمېر کارپوهان دغه دوه هیوادو دینی عالمانو غونډې نتایجو ته ډېر هیله مند دي. د افغانستان د چارو یو کار په د کابل پانتون او ساس پیاز محمد زلان وای چې دا غونډه د یو فشار لاندې جوړیږي.
داسې دولتونه عموما په لویه کې د سترو فشارونو تر اغېز لاندې خپلې تګلارې بدلوي. له دې امله تمه نه کېږي چې دغه د علماو مجلس کې یو ستر فشار واوسي. مګر د یو نیک اقدام په سترګه ورته کتلی شو. هیله ده چې همدې بحثونو له لارې نه موږ افغان سولې ته یوه دریڅه پرانیسو.
خو د طالبان یو پخوانی چارواکی اکبر اغا په دې باور دی چې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په غونډه کې داسې دینی عالمان چې د اکبر اغا پر وینا د دغو دوه هیوادو د حکومتونو تر اغېز لاندې نه وي ګډون کی نو ممکن خې په دې بولري.
دلته موضوع د سیدی چې د افغان حکومت او علما چې په پاکستان کې د جنگونو روان دي الته د پاکستان د حکومت په ضد باندې جنگونو روان دي. په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په ضد باندې جنگونو روان دي. په جنگ کې مسلې د څه نه وایي چې هغه طرف چې د حکومت په مقابل باندې وي سړي باغه ته ملامتیا وایي. خو البته په حکومت کې به مخالګاوي وي ملامتیا وي به په حکومت کې. نو هغه علما چې هغه د حکومت علما وي هغه خو د حکومت ملامتیا نه منی او یوازې په مخالفینو باندې ملامتیا وایي. هغه علما چې هغه مستقل الفکر علما یې هغه حق او واقعیت پوری په واقعیت باندې خبره کوي نو په دغه نسبت باندې به د دوی خبره تاثیر گذاره وي.
افغان حکومت د دینی عالمانو په مرسته د جګړې د شدت د کمیدو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل کړې چې طالبان له خوا د خندق د عملیاتو د اعلان وروسته په تېرو درې اونیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړې تودې شوې دي. طالبانو تېرې سه شنبې په ورځ د پراد مرکز د نیولو لپاره پراخه عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې دغه خارزونو برخو ته هم په نوتلو بریالي شو. خو طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت وروسته د دغه خارز څخه وتلو ته اړ شو. نن د پرا ولایتي چارواکو په یو ګډ خبري کانفرنس کې چې د پرا ولایت والي امنیت قومندان ملي امنیت رئیس سربیره د ظفر کلی اردو قومندان هم پکې ګډون کړی و ویل چې د پرا له خارز څخه طالبانو د وتلو وروسته په دغه خار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د دواړو خواوو د مامورینو د نندرویو سره سره جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا او شمالي کوریا لا تر اوسه د راتلونکي میاشتې د عالي غونډې لپاره ترتیبات نیسي. ټرمپ د خپل سلاکار ادعا رد کړې ده چې وایي د شمالي کوریا سره اټومي موافقه به د هغې موافقې ماډل وي چې په 2003 کال کې د لیبیا سره سوې وه. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د شمالي کوریا مشران په خپلو خبرو سره په قهر کړي وه چې د غیر اټومي کېدو د احتمالي موافقې په باره کې کړې وې او دوی د عالي غونډې د فسخ کېدو ګواښ کړی و. د امریکا ژغ خبریالي زلتی کاهوک په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د ناټو د مشر یان سټولټنبرګ سره په ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د پلان شوي غونډې په باره کې نامعلومات ومنل. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
We are continuing to negotiate in terms of location. The location is to where to meet, how to meet, rooms, everything else. And they've been negotiating like nothing happened. But if you read the news...
موږ د ځای په باره کې خبرو ته دوام ورکوو. چیرې غونډه وکړو، څنګه غونډه وکړو، په دې کې بل هر شي ته ځای ورکولی کېږي او دوی داسې خبرې کوي چې هیڅ شی نه دی واقع شوی. مګر کې یو څوک ورځپاڼې ولولو نه ښایي چې څه شی نوې پېښ شوې وي. زه تاسو ته لا تر اوسه څه نشم ویلی. زه به تاسو ته په لنډ وخت کې ووایم. د شمالي کوریا لوړ رتبه مامورانو د ټرمپ سلاکار جان بولټن په دې خبره ملامت کړ چې د شمالي کوریا د تشویقولو لپاره به د لیبیا ماډل کار ورکړي چې خپل د اتومي وسلو له پروګرام نه لاس اخیستی و. په عراق باندې د امریکا په مشرۍ تیرین وروسته د لیبیا مشر معمر قذافي په خوښه د خپل هیواد د کیمیاوي او اتومي وسلو له پروګرام نه لاس واخیسته. ټرمپ ویلی په دغه موافقه کې په قدرت کې د قذافي پاتې کېدل شامل نه و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا وایي
This would be with Kim Jong-un, something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country would be very rich, his people are tremendously
د کیم جونګ آن سره به داسې یو څه وشي چې دی به دغلته وي، دی به په خپل هیواد کې وي، دی به د خپل هیواد مشري کوي، د ده هیواد به ډیر غني وي، د ده خلک ډیر زحمتکش دي. قذافي په 2011 کال کې هغو یاغان ووژه چې امریکا یې ملاتړ کوو. ټرمپ خبرداری ورکړ چې که شمالي کوریا خپل اتومي پروګرام بند نه کړي نو دا به عواقب ولري. جمهور رئیس ټرمپ بیا
وایي I think Kim Jong-un is going to be very, very happy.
مګر کومه موافقه وکړو نو زه فکر کوم کیم جونګ آن به ډیر ډیر خوشاله وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ آن تیر هفته د ترامپ سره د پلان شوی عالی غونډې نه د مخه د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره بل غونډه کړې وه. چین د شمالي کوریا ډیر نږدې متحد دی، مګر دا څرګنده نه ده چې دا په دغه ځوان مشر باندې څومره نفوذ لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا وایي
There has been a big difference since they had the second meeting with President Xi. With that being said, my attitude is whatever happens.
مګر د جمهور رئیس شې سره د دوی د دوهمې غونډې نه راپو دوی خو پوره فرق راغلی دی. هغه څه چې ویل شلو په دې باره کې زما راوښ داده څه چې واقع شلو واقع شلو. په هر صورت موږ به په ښه حالات کې یو. سټولټنبرګ ویلې د خبرو په باره کې اوسنۍ نامعلوماتي ښایي ولې تر څو پورې د غیر اتومي کېدو په باره کې چې پرمختګ کېږي تر هغې پورې په شمالي کوریا باندې سیاسي او اقتصادي فشار مهم دی. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي
I believe that will be a great challenge and there are uncertainties as I say when we look into the way forward but we support the efforts and we strongly believe that North Korea should
زه په دې عقیده یم چې دا به لوی ستونزه وي، او کله چې موږ مخې ته نظر واچوو نو نامعلومتیا شته، مګر د کوششونو ملاتړ کوو او موږ کلکه عقیده لرو چې شمالي کوریا باید د دغه تاریخي فرصت نه کار واخلي، د کوریا د ټاپو وزمې جنجال ته یو سوله ییز حل پیدا کړي. د شمالی کوریا سره په 2008 کال کې وروسته له هغه د غیر اتمی کېدو وروسته خبرې ناکامه شولې چې پیونګ یانګ هغه پیشنهاد رد کړ چې د نا اعلان شوو مرکزونو لیدل او د امتحان لپاره د سیمپلونو یا نمونو راټولول شامل.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په اسرائیلو باندې انتقاد کړی چې په سیستماتیک ډول فلسطینیان له بشري حقوقو څخه بې برخې کوي. د امریکا ژ خبريال مايكل برون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
زید رعد ال حسین ویلی یو اشاره نه ملونه کسان د غزې د تړانګې په یوې زهرجنې خرابه کې له پیدایښت نه تر مرګ پورې په پنجره کې اچول شوی دی. د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د عسکرو د ډزو نه وروسته زیاد د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خاصې غونډې ته وویل په سرحد کې د عمومي احتجاج په وخت کې تقریبا 60 فلسطینیان ووژل شلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زیاد راد ال حسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
دی اسرائیلی پرایم منیسټر بنجامین نتنیاهو has also described the demonstrators as being paid by Hamas and has said the Israeli security forces tried to minimize casualties. But there is little evidence of any attempt to minimize casualties on Monday, although some of the demonstrators threw Molotov cocktails
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای دغه احتجاج کوونکو ته حماس پیسې ورکړي دي او د اسرائیلو امنیتي قواو کوشش کوي چې تلفات کم کړي، مګر داسې شواهد نشته چې د دوشنبه په ورځ د تلفاتو د کمېدو کوشش شوی وي. که څه هم چې ځینو مظاهرچیانو د بوتلونو او تیګ ګوزارونه کول، د اسرائیلو خواته اور اخیستونکي شیان غورځول او کوشش یې کاوه چې د غزې د تړانګې او اسرائیلو ترمنځ د دوه کټارو په خلاف د فلز د پرې کولو لالینه کار اخیسته، او داسې نه ښکاره کېده چې یوازې دغه اقدامات د سمدستي ژوند یا ټپي کېدو ته ګواښ و چې د قوې استعمال یې توجه کړی وي. په دغه غونډه کې به په داسې و پرېکړه باندې غور وشي چې د تحقیقاتو د بین المللي مستقل کمیسیون لپاره غوښتنه پکې کیږي. اسرائیل او امریکا په پرله پسې توګه په دغه شورا باندې انتقاد کوي چې د اسرائیلو ضد طرف نیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. پاکستان د ډیورن د کرښې په اردو کې د 14 فوټه لوړ کانکریټي دیوال د جوړولو پروژې ته دوام ورکوي. نور تفصیل به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
د پاکستان پوځ چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د ځپلو لپاره د نظامی عملیاتو په تعقیب د افغانستان د حکومت د سختو اعتراضونو باوجود یو کال مخکې د ډیورند تقریبا 1.5 میله یا 2400 کیلومتره اوږدې کرښې په غاړه د یو لوړ کانکریټي دیوال د جوړولو کار پیل کړی دوام لري. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې پاکستان تر اوسه پورې په دغه پروژه باندې 383 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. ایو پوځي قماندان ډګروال نثار په روانه میاشت کې د پاکستاني ژورنالیستانو یوې ډلې ته د دغه پروژې په اړه توضیحات ورکړل. هغه ویل په اصل کې د پاکستان پوځ دوه امنیتي کټارې جوړې کړې دي چې وایي د افغانستان په خوا جوړه کړې 14 فوټه لوړه ده او بله یې په خپله خوا کې جوړه کړې چې 10 فوټه لوړوالی لري. پاکستان وایي غواړي چې د 2019 میلادي کال تر پای پورې امنیتي کټارې کار دوه نویو پسلو کې بشپړ شي. پاکستانی مشران دا دلیل وړاندې کوي چې د دې امنیتي کټارې جوړول د هغو وسلوالو جنګیالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره ضروری ګڼي چې په قبایلي علاقو کې د پاکستان په پوځیانو باندې حمله کوي. خو د افغانستان حکومت دا دلیل ردی او وای چې د ډیورنډ کرښه قانوني مشروعیت نه لري او د برېټانیا حکومت په هند کې د خپل واکمنۍ په وخت د افغانانو د تقسیمولو په غرض په 1993 میلادي کال کې په یو طرفه ډول کش کړی و. د پاکستان د پوز اقدام افغانان سخت په اوزه کړی، وای چې د هغو کورنیو د تګ راتګ لارې بندې شوي چې دواړو خواو ته پراته دي او له پیړیو پیړیو راهیسې په دغو لارو تګ راتګ کاوه. د امریکا د ان بی سي تلویزیون یو خبریال چې دغه امنیتي کټارې په خپل لیدلې په خپل رپورټ کې وای چې په دې پروژه باندې د بلوچستان په صوبه کې همکار روان دی. 9.5 میله اوږد دیوال به جوړ شي، تر اوسه پورې 3% کار سرته رسیدلی دی. 146 میله اوږد دیوال جوړ شوی دی. د ان بی سی تلویزیون وایي د پاکستان پوز په پام کې لري چې په بلوچستان کې به 1546 میله اوږد دیوال بشپړ کړي، خو ځینې برخې د لوړو غرونو نه تیریږي او جوړېدل یې مشکل دي. د ان بی سی تلویزیون رپورټ ورکړی چې د پاکستان پوز د امنیتي دیوال په اوږدو کې 45 نوې پوځي چوڼۍ جوړې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان په خوا یوازې 8 پوستې پرتې دي. ان بی سی په پای کې د افغانستان د سرحدي چارو د وزارت د مرستیال محمد یعقوب احمدزي له قوله وایي ټول تاریخ کې دغه کرښه نه ده منل شوې او دا یو ډېره حساسه موضوع ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو او غړو پولیسو او حکومتي ادارو د تروریزم د خپرولو او امن ته د خطر پیښولو په تور د پولیسو په مرکزونو کې رپورټونه درج کړي دي. د دې غورځن ملاتړو د مدافع وکیلانو د حکومت د دې اقدام پر ضد په صوبایي محکمه کې عریضه کړې او ځینې رپورټونه یې ځنډولې. په دې اړه امریکا ژغ په کوټه کې د یو مدافع وکیل صادق کاکړ علیزه سره خبرې کړي.
که په لومړي سر کې موږ صدارت وایو چې د بلوچستان په جنوبي پښتونخوا سیمه کې او د غرس په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې په مشرانو باندې د حکومتي ادارو لخوا د پولیسو رپورټونه درج شوي وو، او تاسو په دې لړ کې ځینې دغه پولیسو رپورټونو لپاره د بلوچستان های کورټ ته ورغلي واست او دغه فایرونه مو وزنډول یا معطله کړه. دغه پروسه څنګه ده؟ دغه چې یو افیار معطله سي دغه قانوني بڑا څنګه وي؟
تاسو ته پاته ده چې دا کوم کراچۍ جلسې ته تیاری وي د منظور پښتون در اتک په اړه. نو اول د څه وسو چې د جلسې پاکلا ډېر زیات ستونزې او مشکلات جوړ کړل سول سیاره دوی جلسې ته په هغه طریقه پرې نه ژدل سي. نو پاره کې اول خود سی او سی الله ته په کراچۍ کې څه کوم ملګری تللی او وای سي فعالیت کاو د جلسې پاکله هغه رینجر نیول ټایم پر ټایم نیول پاره کې د مرکزی پی ټی ایم څه کوم مرکزی کمیټې غړي ول هغه پکښې ول. بیا د سی وصول سیالتا په کراچۍ کې هم په دوی پسې اف آی آر کاټی کړل سولې. بیا د سی وصول سی کوم خلک لجنوبي پښتونخوا لکه لچمن ځا سی کوم خلک تل سی ګډون وکي په دا جلسه کې دوی هغه هم په مستون کې راونی ول او جیلو ته واچول. او بیا په دې اړه سی کله د سی وصول سی خلکو پروټیست اعلان ک د دوی د عملیات په ضد. نو په لورلای کې د سی پروټیسټو چې پاره کې لورلای کې کلاسفلا کې او په نور کوټه کې په داسې مکسي هغه وسو. نو دوی د سی وکل سره ولر څول سی پاغوي چا سی پروټیسټ کړی وي په کلاسفلا کې خو ټول پروټیسټرز سی کومل هغه ونیول تانه ته واچول او د لورلای او د نور سی کومي علاقې وي هغه کې په غړو په سی اف آی آر کاټکل اف آی آر زغه د سیدا سیدا سلسله سیکم ټایم په رومبی زل راغلی وی منظور پښتون جنوبي پښتونخوا ته په جوب کې جلسه کړی و به په خلا سپلا کې کړی و به په کوټه کې کړی و. نو په ام پاغه سات د یو سلسله شروع کا ریاست سپدا اری جلسې نه پس په منظور پښتون پسی او ټول سیکم منتظمین ول د دا جلسو یا چا چې تقریرونه کړی ول مکررین ول په دوی پسې اف آی آر نه سیول کارټیکل. بیا د سی وسوا سی دلته سیکم زموږ د ملګری دی وکیلان هغه دا وکړ چې راځوب آی کورټ ته اکی د سی وی آئینی یو طریقه را هغه طریقه دا د سیکواشمنت ورته وای سچری یو اف آی آر سی هغه اوټرایټډلی یعنی هغه پیټنټلی الیګل وی سی دا غیغه سه قانوني حیثیت نه وی. نو په دسی اف آی آر پاک لبیت د سیکول سی سی آی کورټ کې ډایرکټ پټیشن فایل کې. نو دا غیغه دوی مرلې وی پاول مرلا کې د سی وی سی ته کم ټایم پټیشن فایل کې. نو آی کورټ هغه د سی کې سی یو انټریم آرډر یو عارضی آرډر کوي چې په هغه کې ایف آی آر سیدی داغه آپریشن سسپینڈ کی او د سیوی کی بیا ریاست نوټیس جاری کی او هغه ته موقع ورکړي چې تاسو دا پټیشن وګوري او تیاری وکړي او راځي چې دا پټیشنر دې د دوی سره بیس مباحثه وکړي او په اخر کې به مطلب بیا دا فیصله کړي چې آیا دا ایف آی آر ختم دی کواش دی یا کبه دا اپریټیو وي.
دا فایرونه چې معطل سوي دي که اوس دغه مشران کلاسف الله جوب یا دغه مدیکې دراسي نو آیا دا پولیسو د خوا بنیول کیږي؟
ریاست دا کولای شوای چې که هر وخت دوی گرفتار کولای شوای او که چیرې د دوی گرفتاری نه هم سی وه داسې کړي لکه کله چې په چا پسې یو ایف آی آر کارډ کړل شي او بیا سړی په لاس نه ورځي یا گرفتاري نه وسي نو بیا اټومیټیکلی لکه څوارلس ورځې کې دننه پولیس چې دی هغه خپل یو چالان جمع کوي په کورټ کې د جوډیشل مینسټریټ په کورټ کې جمع کوي او په هغه کورټ چې دی بیا خپل فردر داسې کوي چې د هغه په ضد باندې یعنی دی ابسکندر ڈکلیئر کی یا اشتہاری ڈکلیئر کی دد پنامہ بانی کس جائیداد بیا جائیداد زنی ضبط کی پد پسی اشتہار لگئی پا اخباروں کی پا ریڈیو کی پا ٹی وی مطلب دا یو طریقہ دا او دی باقاعدہ پروکلیم ڈیفینڈر اشتہاری ڈکلیئر کی نو ار کل بیا کچیر دی د سی وی سی کا دا ایف آئی آر دد ترا دا سسپینڈ نی وی یا دا زان تبیا را نی سی کورٹ کی سرنڈر نی سی خپل باقاعدہ بیل نو کی او ٹرائل فیس نو کی نو دا امکان ار وقت موجود وی سی دی کا چریم پولیس ته په مخ ورزی نو پولیس دی ام غیر تار کولای سی او تانا یا غته چولای سی جیل ته چولای سی
کوم کار چې تاسو وکړو چې حکومت کا راتلونکي وخت کې اقدام یې اخستو دا یې مخنیوی تاسو وکړو وس
اغه بالکل ضروری وکړه چې کدا ونه کې لکه ما ستاسو ول بیا خدای امکان وي نو د گرفتاریم په دې کې امکان وي د گرفتاری علاوه هم بیا پورا یو ټرایل سیستم وي په کوټ کې به تفیس کې نو چون کې دغه ایف آی آر نو سیول لکه لږ خشزه به بنیاد ډیر به بنیاد قسم ایف آی آر نه پدېول چې په د کم سي جلوس کول دي جلسه کول دي احتجاج کول دي دا د پاکستان د عین لاندې د یو بنیادی بشري حق دی او ټول سکم شهریان دي د پاکستان کې ژوند کوي هغه ته بخیر ده اک حاصل دي چې هغه کچیر یو جلسه کوي یو تنظیم کوي یو احتجاج کوي یو اظهار رائے کوي هغه کده تیرل لاري هغه کده تقریر لاري هغه ک په ارا له سوشل میډیا لاري نو دا دی کولای شي دا د بنیادی انساني فنډامنټل اکی دی او په دغه عین کې دا لیکل کې د سیارا دا اک د سیاک دی سی پارلیمنت له هم د اختیار نه لري چې له زاده بنیادی انساني اک واخی پارلیمنت یعنی د سی قانون جوړول نه شي چې دا د حق فرض وي هم د خواجه هم د نقطه وا چې آی کورټ تکله د ایف آی آرونه لکه ډیر ایف آی آرونه کارسول اول راوند کې ما ول روب کلا سیفلاوه او دا اوس کومه احتجاجونه وصول د کراچي د جلسې نه مخ کې یعنی دیارلس سما مای باندې پاغه کی پلولای کی ایم ایف آی آر کارټ ول په کلاس پلا کی هم ایف آی آر کارټ وی چمن کی هم ایف آی آر کارټ وی یوب کی هم شاید دا وسوار هم کارټ کړی وی دوه درې ایف آی آر زخه په کراچی کی هم ول په سوشل میډیا باندې مال دي لیول ا د کراچی وال زخه په دا دوی تم دا مشوره وکوم چې دوی په کار دا دا پرسو کی یعنی دا ایف آی آر سی دی کوشش دا وکي اول خدا سلاړ سی آی کورټ آی کورټ سی دی یو فورم دی کانسټیټیوشنل فورم دی هغه کی هغه لای کورټ سره اسپیشل پاور دی چې خچيري هغه ته دا خبره دا باور ورکړل شي چې وای دا دوی سي هر چا کې احتجاج کړي او د دوی په ضد کوم ایف آی آر کاټ شوی دا خو د استخباراتي ادارو د اثر لاندې دی او د دې څخه قانوني هغه کې څه بيست پدې نشته چې دا خپل ګو بقاعده بنیادی انساني حق دی چې دوی احتجاج کوي که جلسه کوي که جلوس کوي که تحریر کوي نو پر دې بنیاد باندې چې د احتجاج کړي دی او احتجاج هم پر دې کړي دی استخبال حق غوښتنه کوي.
ډیر زیاته مننه صادق خان کاکړ صاحب چې د امریکا ژغ سم خبري وکړي.
مننه.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونه همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.